اسلحه فراهم کرده است. و یک مرد مسلح پس از کشتن دو سرباز و زخمی ساختن 5 نفر دیگر در حومه سرایفو خودکشی کرد. این فرد پس از آن دست به کشتن خود زد که پلیس خانه ای را که او در آن پنهان شده بود محاصره نمود. رسانه های سرایفو این حمله کننده را پیرو جنبش تندرو سلفی خواندند. دراگان مکتیک وزیر امنیت بوسنیا به رسانه های این کشور گفته است که حکومت پس از این رویداد جلسه اضطراری را برگزار کرد. نزدیک به نصفی از 3.8 میلیون نفوس بوسنیا مسلمان است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم برنامه در امواج آزادی را به میزبانی همکارانم ظریف نظر و رضوان مراد دنبال کنید.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز پنجشنبه رسید و باز هم نوبت برنامه در امواج آزادی است. این بار موضوع را که انتخاب کردیم حادثه فرانسه و تاثیراتش بالای افغانستان و منطقه است. اما تو نیست آقای رضوان مراد؟
بله نظر سبز هم سلامونه خپل ملمنو تاسی او اوریدون که تاوراند کوم اتسنگه چه تاسی ویل چه ده فرانسی حمله او داغی آغیس پا افغانان و چه پا روپا ترازی و پا افغانستان که چه حالات دی پا غیت ساغیس داری.
بله مهمانای محترم که ازیشان دعوت به عمل آوردیم، پوهان صاحب ودید صافی استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوانتون کابل، محترم آقای فدا محمد نظری کارشناس مسائل روابط بین المللی، همچنان از خط در خط تلفن دکتر صاحب اکبر ورده کارشناس مسائل سیاسی از فرانسه و آقای نادر فرهاد سخنگوی یونسیار هم اشتراک خواهد کردن که برشان تشکری میکنیم و خوش آمدید میگوییم. آقای رضوان مراد مثل همیشه حتما یک مقدمه دیگه تیار کردی.
بله یو سم تیار کردی تر چود بحث لپاره یو زمینه پی برابر کن.
خیلی اول امون با هم بشنویم.
د پاریس وروسته یو بریدونو یو ځل بیا د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش پر ضد د جدي مبارزې د اهمیت او دوام په اړه غوښتنې زیاتې کړې دي. فرانسې له دغو حملو وروسته په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد چې د پاریس د حملو مسؤلیت یې منلی دی خپل هوایي بریدونه زیات کړل او روسیې هم د دې ډلې په خلاف د جدي مبارزې خبره کړې ده. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د پاریس حملې پر متحده ایالاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په شان پایلې لرلی شي. دا کارپوهان وایي نړیواله ټولنه باید د داعش پر ضد د مبارزې پر خپل ستراتیژۍ له سره غور وکړي او پرې نږدې شي دا ډله د نړۍ د ګواښولو لپاره هغه بڼه غوره کړي چې 2 کاله وړاندې القاعده شبکې لرله. په پاریس کې وروستي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د مسلمانو هیوادونو 1000000 اتباع اروپا ته د پناه اخیستنې او کډوالۍ د څپې په ترڅ کې رسېدلی دي. فرانسوي مقامات وایي لږ تر لږه یو برید کوونکی د هغو کډوالو له ډلې څخه و چې په وروستیو کې اروپا ته رسېدلی دي. د پاریس حملو نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د تازه ورتلونکو افغان او مسلمان کډوالو پر وړاندې د حکومتونو په کړنلار کې د بدلون اندېښنه پیدا کړې، بلکې د دې هیوادونو ولسونه هم زیاترو کډوالو ته چې له عرب هیوادونو او افغانستان څخه ورغلي د شک په نظر ګوري. په فرانسه کې میشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک ازادي راډیو ته وویل لکه نه چې په پاریس کې بریدونه شوي د افغانانو او په عامه توګه د مسلمانانو پر وړاندې د خلکو او حکومتونو نظر مخ په بدلېدو دی.
په دې کې هېڅ شک نشته چې سم د لاس خو یې فرانسې په مذهبي او سیاسي محافلو کې دې خبرې ته واضح اشاره نه کوي، مګر دلته او هلته په مطبوعاتو کې یا ځینې خلکو د خبرو نه دا څرګندېږي چې په مهاجرینو باندې په تېره تېره د مسلمانانو مهاجرینو په ژوند کې په سختي راشي.
افغانستان چې له شاوخوا 400 کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل دی، په دې وروستیو کې د داعش له جدي ګواښ سره مخامخ شوی. داعش که په فرانسه کې خلک په ډزو او چاودنو وژلي، همدا ډله بیا په افغانستان کې د بېساري وحشت او تاوتریخوالي په ترسره کولو تورنه ده. که نړیواله ټولنه د داعش پر ضد مبارزه پراخوي، نو پر افغانستان به یې اغېز سوي. د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې تازه کډه شوي افغانان په څه وضعیت کې دي؟ آیا داعش او نورې ډلې چې پر عامو خلکو بریدونه کوي په نړۍ کې د اسلام د اصلي څیرې د زیانمنولو مسؤل نه دي؟ د ازادۍ په چپو کې خبرونه کینن همدا پښتنې مطرح کو.
تشکر آقای رضوان امرات، میهمانای محترم مجددا احترامات و سلامای ما را قبول بکنین. استاد صافی چی گفتنی دارین؟ در بین ما یک اصطلاح میگن که دان یتیم با آش نمیرسه، وقتی که رسیدان بینیش خون میشه. این مسئله افغانستان که میشه توجه جامعه جهانی به مسائل دیگه جلب شده میره و توجه به افغانستان کمتر شده میرسه. بفرمایید چی گفتنی دارین استاد؟
تشکر بسیار رضا صاحب، بعد از تقدیم احترامات به شما، به میمان محترم همراه ما و تمام افغانان که در دیگه دنیا و در افغانستان هستند، حرفیست نظر صاحب محترم که با آن که جهان هنوز به جنگ سوم جهانی نرفته، بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت خصوصا بعد از ختم جنگ سرد به سطح بین المللی فعالیت هایی که در نظر بود و رهبری جهانی که در نظر بوده، ای به طرف یک دولت به صورت تک فردی آغاز شده، گویا که بلاک نیست اما یک سوپر استیت است و مسائل کنترل میکنه و به سطح جهان پیش میره. آمدن ناتو خصوصا ایالات متحده آمریکا در رأسش به افغانستان بعد از 11 سپتامبر یا در اخیر 11 سپتامبر 2001 امی قهر قدرت های بزرگ دیگه پهلوی ما را، هم روسیه را و هم چین را، به تشویش انداختن از موجودیتشان در افغانستان. اونا ادامه کردن، حتی وزیر داخل وزیر دفاع آقای بوش میگفت که ما در یک آن واحد در پنج قاره جهان اگر منافع امریکا ضرورت باشه که حفظ شوه، ما جنگیده میتوانیم. ای القاعده که اونا امرایشان به نام افغانستان و در افغانستان و تروریسم و طالبان را به حیث شاگردای از اونا میدانستن، مبارزه را آغاز کردن و ای را ختم نکردن در افغانستان، عراق را آغاز کردن. ایجا پس انسجام گرفت، پس مرکزیت رفت و در داخل افغانستان باید حکومات می بود بعد از 2011 اگر بیرون آمد، اگر پس آن از طریق انتخابات آمد تا امروزه که اینا رژیم می ساختن، اینا ملت سازی می کردن، اینا وحدت ملی را در افغانستان تامین می کردن و اینا باز می تانستن علیه تروریسم بین المللی امسطا یار و مددگار شوند با قوای بین المللی که او کار نشد.
تشکر.
وقتی که امروز باز روسیه را روسیه سوریه را فوکس میکنه، گروه های به نام داعش که میخواد ممکن جای طالبان را بگیره، ای از راه افغانستان از افغانستان بایپاس کردن و تهدید دریای آمور او طرف میکنن از بله. طرف ما از طرف دیگه پاکستان بله. مداخلاتی که داره و در اینجا چون شکست خوردن گروه داعش در ممالک غربی، میخواین که نشان بدن خود که ما هستیم و تقریبا یک اعلان جنگ با گروه های تمدن های غربی کردن.
دیر از یاد من استاد،
سوال های بود بود من
سوال. تشکر استاد. دکتر صاحب، اکبر وردک تاسی په فرانسه کې هسته ک لنور خبرو مخ کې مداوی چې اوس په فرانسه کې حکومت او د حکومت د دې هواد سیاسي ډلې څو وړاندوینه کوي، څه پیشنهادونه لري د توریزم پر وړاندې جګړه کې؟ فرانسه خو تقریبا وار لمخه په سوریه کې په جګړه کې ښکېل یو هواد دی، دوی څه غواړي؟ په تنهایی به دغسې یو مبارزه پر مخ وړي او که لکه څنګه چې امریکا یو ائتلاف لري هغه شان به اقدام کوي؟ زه خو لار څه
لمخه تاسو ته اوریدونکو ته او په تېر تېر د ولاغ نو رسه باید دغه وایم چې سم د لاسه د فرانسې خلک او د فرانسې دولت په ډېر ناراحته فضا کې ژوند کوي او د فرانسې دولت توقع لري چې په دوو جبهو کې وکړی شي، د تهدیدونو سره مخ شي. لومړی یې تهدید په داخلي سویه باندې دی چې د فرانسې سرادونی که دیننه هغه ګروپونه چې احتمالا به نور هم په فرانسه کې تر ننوتلي وي او نفوذ به لرلی وي د هغو مخه ونیسي چې نور تروریستي عمل ته سره ونه رسوي او په خارجي سطحه باندې کوشش کوي چې داسې یو ډله په بینالمللي سویه باندې جوړه کړه چې په سجمي ډول باندې وکړی شي چې په داعش باندې حمله وکړه او تضعیف کړی شي ځکه چې فرانسه په یوازې سر باندې نه دار نظامي امکانات لري او نه سیاسي او نه اقتصادي چې د داعش د منځه وړلو او یا لا اقل د تضعیف دپاره
ډاکټر صاحب ستاسو د دې خبرو په جریان کې همدغه موضوع په ذهن کې رااله سي کله چې په پاریس کې حمله وشوه فرانسوا اولاند فرانسې ولسمشر ول چې فرانسا له تروریزم سره په جنگ کې ده که په یاد وي کله چې په امریکا د 11 سپتمبر حمله شوه هغه وخت کې جورج بوش ویلی و چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې ده او بیا ائتلاف جوړ کړ او بیا معلوم ده چې افغانستان شو عراق شو ډېر نور مملکتونه شول آیا فکر کوي چې فرانسا به هم دغه شان پر مخ لاړ شي یعنی دغه دواړه اعلانونه دواړه پیښې یا دواړه واقعې هماغه شان شاید پایله ولري لکه څنګه چې د 11 سپتمبر حمله ولرله
دغه خو په مطبوعاتي سیاسي محافل کې د نورستانی حملې چې فرانسې کې شوې دته په وضع ډول باندې د امریکې د 11 سپتمبر پیښو سره شباهت ورکول کېږي مګر سم د لاسه خو فکر کوم چې خارجي هیوادونه په ډېر سرعت په تېره تېره په روسیه او امریکا که څه هم همدردي د فرانسې د دولت او د خلکو سره ښودلې ده داسې نښې نښانې نشته چې دوی دې بیره ولري چې فرانسې سره یو ځای داعش په جبلو کې مرسته وکړه او دا خبره به په څو راتلونکي ورځو یا هفتو کې معلومه شي چې د فرانسې د دولت هغه الیزلې
بله خب محترم آقای فدا محمد نظری شما چی فکر میکنین در این مورد من سوال قسم میخوام تر بکنم که مطبوعات بین‌المللی زیادتر به این موضوع توجه خاص کردن حتی کنفرانس موجی 20 در ترکیه بود دوم رئیس جمهور فرانسه نرفت و از او کدام خبرهای فرانسه بیرون شد و یعنی تحت شعاع قرار داد کل مسائل حالا از نقطه نظر شما چرا اعتماد میشه مثلا در افغانستان در ظرف 10-12 سال گذشته چقدر هزارها نفر فدا و قربانی شد یا دیگه دیگه اینقدر صدا ناورد که در فرانسه این مسئله تر صدای بلند آورد نظر شما در این مورد چی هست؟
سلام تاسو ته ګرانو اوریدونکو ته په دې باره کې خو زه فکر کوم چې مسله ډیره روښانه ده د افغانستان فرد د افغانستان جامعه د فرانسې سره په هیڅ صورت د پرتله کېدو نه ده د افغانستان انسان که دوه یا درې زره ډالره قیمت لري د فرانسې انسان یو میلیون قیمت لري دا یو دوامه خبره داره چې هغه یو منظمه جامعه ده هلته د تمدن مرکز دی او په تاریخي لحاظ هم تمدنونه ډیر زیات د فرانسې څخه راتلل دي نو ځکه پر فرانسه باندې حمله کول ډیر تفاوت لري لکه تاسو چې در مخ وویل چې د 11 سپتمبر سره مقایسه کړل که څوم اهمیت به د 11 سپتمبر په اندازه نه وي اخو بیخي یو آغاز او پیل وو لیکن په هر صورت یو غټه حادثه ده په اروپا کې اما دا چې څه خبره ده په اتحادیه کې دغه پر جنگ باندې د امریکا او د فرانسې یو بل نوې عنصر هم باید یادونه باسو چې هغه روسیه ده په نور ټولو کیسو کې به اروپا د خپل امریکا د خپل اروپایي متحدینو سره و اما اوس دې په هیڅ صورت پر روسیه باندې او د داعش او سوریه په مسله کې د روسیه پر رول باندې سترګې نسی پټولای په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې دا خبره کې روسیه شامل ده او باید یو ائتلاف وي اما په سوریه کې چې دی بمباردمان کوي هغه دی غواړي چې د داعش یو مرکز یا قرارګاه په اصطلاح د منځ څخه یوسي اما نور دا چې داعش د یو مفکورې په اسره وځي دی دا په غرب کې او په افغانستان کې او په نړۍ په ډیرو ورسته پاتې هیوادو کې یو د اوږدمهالې پاتې شونې ولري یعنی ډیر خلک به پاتې سي هر وخت یو ایدیالوژي مفکوره شي عبادت نوې خبره را پیدا شوې ده بیا نو د هغه د بستر په ټولېدو سره هغه د منځ دستی په دستی نه تللې. زه فکر کوم چې موږ د داعش سره یا جهان د داعش سره په جنگ کې لوی واټن په مخ کې لري. اما پاتې سو د افغانستان او د یا د ټولو مسلمانانو د مهاجرو په باره کې، هغه د فرانسې رئیس جمهور په پارلمان کې تیره ورځ ما واوریدل پارلمان کې نه چې د ښاروالیو نمایندګان ښاروالان چې راغوښتي وه په هغو کې د حساب د تروریستانو او مسلمانانو ترمنځ یا د تروریستانو او مهاجرینو ترمنځ حساب خلاص کی. او د بل خوا د فرانسې ټوله خبرې چې اوس دي هغه عاطفي او احساساتي دي، ځکه دوی د یو فاتحې او نوې عملیه په حالت کې دي. دوی د درو میاشتو دپاره خپل اضطراری حالت ځنډولی دی، اما په مرور د زمان دا حالت بدلیږي او دا حالت په دا حالت نه پاتېږي. ډیره مهمه خبره دا ده چې په اروپایي هیوادو کې ډیر راست کسان شته چې هغه په انګریزي اولټرا رایټ بولي په اصطلاح، هغه کسان ګرسره د مهاجرینو د منلو مخالف و دي او وي به دا و هغو ته بانې ورکوي چې
بله نظري صاحب محترم
داسې فشارونه وارد کړي.
بله نظري صاحب محترم د مهاجرو خبرو بله د مهاجرو خبرو ته به پم دې خبرونه کې اورست را شو په دې اړه به هم استاد نظر ولرو. استاد صافه داعش چې په فرانسې حمله کړې فرانسوان او خپل داعش وی چې دا داعش شو، داعش له سوریه او عراق پاسې ده، یعنی د نړۍ له کمبل ګډ نه رانغه او په عراق او سوریه کې غرب حمله وکړې، متحده ایالاتو حمله وکړلې، صدام چا په کول ته د بشار په صد باندې نور ډلې مصالح کړلې. آیا فکر نه کوي چې په خپل غربي هیوادونه یعنی خلک کې باید الاقل دا فکر وکړي تر دې مخکې چې نور خلک ملامت کړي چې یو څه اشتباه ګانې یو څه خطاګانې غټو حکومتونو غټو قوتونو کړي دي چې دغسې بلاوې په نامه د کله داعش او کله القاعده ته نه راوچتېږي؟
ډیر مهرباني، ډیر ښه سوال دی رضوان صاحب. خبره دا ده چې دوی د ډیر پخوانه قدرتمند هیوادونه په نړۍ سویه باندې دا د تغییراتو راوستلو ساختگی یا په خپل پلوي دا ګیمونه درلودلی دي، لکه موږ او تاسو که د عربو پسرلی ته نظر واچو او واقعاتو ته، اکثره هغه مشران د غرب ملګری وو، دوستان وو، 40 کاله 30 کاله په قدرت ناستو او دوی پاڅول. وخت چې زمان تغییر وکړي دوی باید ایډیا د خپلو ملګرو زمامدارانو ته تغییر ورکړي چې تغییرات راولي چې دغسې مسایل ونه زیږیږي، لکه د انډرګراوند یا براله مسله قوتونه چې په یو ټولنه کې کار کوي. جوامع که اقتصادي او سیاسي لحاظه ویښه او بیداره او آسوده وساتي، خپل خلکو ته خدمت وکړي، هغوی بیا دا ځای نه لري. مګر په هر صورت لکه څرنګه چې د بوش اشتباه وه او هغه ویلې اوس جګړه نور ختمه ده، د کمونیزم په سقوط سره شوروي اتحاد کې او د اسلام د جهان سره شروع ده، او دا لویه اشتباه وه. دا خبره اسلام پایز دی او مذهب، هر بل مذهب پایز دی او مذهب، یو بل ته باید احترام وکړي او شته دي او منل شوي دي د دې څو قرنونو رئیسې. نو په دې لحاظ مسلمانی که غیر مسلمانی چې دا سړی وژون کوي چې دا ترهګری هغه تروریست ده، دا چې نوم طالبان د پاکستان کې دی او که نوم داعش کې دی او که نوم القاعده کې دی، دا صرف نمونه دي. په دې نوم یا وخت پورې دوی کار کوي چې چا مخکې کړي تجهیز او تمویل کوي د هغو اهداف لاسته راشي. هغې نه وروسته چې هغه برملا شول بیا یې پخپله هم وژني، او بیا کیدای شي چې د نظم د کلکولو دپاره، بالانس په خپله نفع د څرخولو دپاره په نړیواله ټولنه او نړیوالو ریکو کې دوی په بل نوم د غیر سختر ګروپ راولي او هغه تمویل کی ترڅو نوی اهداف خپل تر سره کی. نو کېدای شي چې دغه خلک کدا څه نه وي او داعش رښتیا هم مسلمان ګروپ وي، نو هغه اعمال ته چې موږ رسنیو نو اورو د سر ته ورکوي هیڅ مذهب کې نشته، څه خاصه په اسلام کې، حتی د اسلام ضد اعمال دوی سر ته رسوي. نو کېدای شي چې دا ډول انسانانو باندې دوی غواړي د ټول عرب هیوادونو خلافت ورته ورکي او دا اصلاح کی کیدای شي چې دا یو بینالمللي استخباراتي پروژه وي او نورو اهدافو ته پایز د وسیله دوی د لارې ځان ورسوي او کله وارې دا مار په خپله د دوی د ځان بالا کیږي. داسې عملات متمدنو هیوادو کې هم کوي.
بله خب حالا با اجازه تان ما یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از اعلانا به شنونده محترم ما شماره تلفن اعلان میکنیم، شماره شنونده عزیزان میتونن به برنامه اشتراک کنن، اظهار نظر بکنن.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
البته از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. آله شماره تلفن بتناستاس تا میگم 0799 203 540، شماره دوم 0700 822 755. بله شنونده عزیز بفرمایید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما ظریف نظر، رضوان مراد، مهمانان محترم و شنوندگانتان. مولد نیازی هستم از پارون، امرتان در خدمت.
آقای نیازی خوش آمدین، بفرمایید. سیب
تشکر از شما. یک نظر کوتاه چنان یک پرسش از آقای عطایی دارم. ببینید که ما شما بعد چون که موضوع برنامه داعش است، ببینید اول که شما باید که ریشه یابی کنیم که داعش کیست، در کجا تولد تا بالاخره سربازگیری از کدام جغرافیا و بالاخره از طرف کیها تنویر و تجهیز بالاخره علیه تمام قلمرو جهان البته ای چرا برخاست. ببینید البته داعش از جغرافیای عرب و بعد از تنویر و تجهیز پول البته کشورهای به نحوی عرب و بالاخره تمام میتوانیم که غربی چی شد، تنویر و تجهیز شد علیه کشورهایی که در آنجا جنگ حاکم است و یا جنگ وجود ندارد. دوم ببینید ایجاد داعش و همچنان سربازگیری البته همیشه به نفع کی بود؟ نظامیش به نفع البته کسانانی بود که در جنگ چی میکردن، آنها به صورت تو کارهایی کردن که یکی دیگه خود از این تاریخ شکست دادن. و پرسم از آقای عطایی گفت که اینها گفتن که البته جامعه افغانی و جامعه فرانسه تفاوت دارد. پس چی تفاوت دارد؟ افغانستان البته 5000 ساله تمدن دارد در حالی که فرانسه ایجاد نشده بود. پس اینها به نحوی چه کردن فرانسه را البته یک کم و بالاتر
دیر منن نیازی سیب دیر منن تشکر عطایی سیب نه بلکه نظری سیب منگ سرم علمه ده فدا محمد نظری سیب ستاسی پختن آقی تراجی ده دیر زیاد تمنن یو بل اوریدون که هم مخلو نظر سیب.
بله شنانجز بفرمین سیب.
بله و علیکم السلام.
تا تاسو هم کار ته نن سلام نه کوم چې نه غواړم دا چې تاسو ولې څنګه خبرې کوم.
شیرین اغا وروره مهرباني خپل نظر څرګند کړه.
ما په نظر نه نظر خو دا شی نه چې امریکا کې اوس نه څوار نه سره مخ خپل دا کارو او اوس فرانسه کې دا کوم کارو شو دا خپل فرانسه یا غربانو کار خاص دې دا پاره چې مسلمانو ملکاتو کې دی او پرځه پیدا کی جنایت کی هغه مسبه ګناه مسلمانانو په شهادت ورسېږي دا خپل فرانسه یا امریکایانو کو
یعنی شیرین آغا ورورا کم کسانو چې پاریس کې حمله کړی ته وایي چې دا فرانسویانو مسلمانان نه وو ډېره زیاته مننه ډېره مننه شیرین آغا ورورا. یو بل اورېدونکی هم خلو بیا به مېلمنو ته مراجعه.
بله بفهمن صاحب.
سلام نظر صاحب، امیر خان هستم از سویس گپ میزنم.
بله امیر خان
هستم عزتمن و محترم و ملمنو تا رضوان مراد صاحب تا زما پختن از محترم صافی صاحب نده. محترم صافی صاحب یا تاسو تا سپی کرده چه داغ نفرت که کم رو پیدا سوایده ده غربیان و ده مسلمانان و پمانس که دوی تا سپا کردی چه چوکی چه داسه دیم غربیان فرانسایان الله ده دنمارک و الله ده امریکا و الله ده پیغمبر علیه السلام داسه چه خطایی ده دوی نواز وی چه سپکار واس مجالی چه چاپ سوی داسه دوی تا سپا کردی آغا دیس کلا چه کم ده اسلام پمانس که ده کاتولیک و پمانس که دوگو خلق و پمانس که یو مینه و محبت و نن خو که پکر وکو ده دنیا اکثریت داغوینه ده یول افلاک الله افلاک ماجر چه داغا کم وقت که جرمنی ونی ول افغانان د غمر په سیر اغلاتیا نویز را د میاشتې راځي دغه جته دغه د موږ مسلمانانو ته څه پکار دي چې داسې نه چې دغه د یو د وچو سره لندم وسوځي بله پوښتنه به دا ده د پوتین یوه خبر چې پوتین کړی وه د روسیې جمهور رئیس چې په دې داعشیانو ته څلوېښت ملکونه مرستې ورکوي وسلې ورکوي آیا دغه ملکونه څوک دي مسلمانان دي غربیان دي په دې باره کې که نظر په واچوئ مېرم
ډېره زیاته مننه امیر خان نوره نظر صاحب اوس به میلمنو ته فرصت ورکړو چې خبرې پرې وکړي
بله میمنای محترم به نوبت اول آقای نظریم یک سوال متوجه شما بود به خیال معموره اگر جواب بدین
سوال خو په دې ترتیب کې دی چې اول موږ 15000 کلن تاریخ لرو اما اروپا هم البته اورس تاریخ لري اما په معاصر تمدن کې چې کله موږ د مدرنیته څخه جګیږو کله چې موږ د اوسنی ژوندون څخه جګیږو نو په کلتوري لحاظ د ټولو فرهنګي تحولاتو مرکز فرانسا ده یعنی د فرانسې د انقلاب څخه ډیر غټ خبرې راټول شوي دي تبل خو هغه داس یو خبره ده چې دارم دارم میګه بمان داشتم داشتم میګه بمان دارم دارم بگی اوس خو دی په اقتصادي لحاظ یو اټومي قدرت دی یو جهان دی او دی د خپل خلکو د پاره د دیموکراسي او ازادي د پاره ډیر څه کولای شي موږ یو غریب ایواج یو موږ د تاریخي اهمیت په هیڅ صورت د انکار ور نه دی اما د دې خبرې څه هم نس کوي انکار نس کولای چې موږ اوس ساده مړی د دې تر لاس لاندې د عسکرو معاش مو د دې تر لاس لاندې د دولت مو د را جوړوي نو دا یو تاریخي واقعیت دی په هر صورت تاریخ واقعیت دی بد واقعیت دی د منلو نه دی اما واقعیت دی پر واقعیت باندې سترګې نس پټېدلای بل خبره د داعش مسله د زو په دې باره کې دوستان ته فقط یو خبره ورته وکم چې ټول دنیا دا چې د ټلویزیونو او رادیوګانو پر خوله ده چې داعش او ضد داعش دی د ټول دنیا مسلمانان او د ټول دنیا عیسویان او د ټول دنیا نور خلک هم یوازې دغه نه دي اوس هم د اروپا د کې د میلیونونو مسلمانانو حتی که ووایم میلیارډ ته نږدې مسلمانان چې وجود لري دا هغه ځای د خلکو سره ډېر ښه روابط لري زه د یو د هغو خلکو څخه یم چې تل په اروپا کې ګرځېدلی یم په تېر څلوېښت کاله کې حتی میاشتنۍ خبرې مې دلیل دي دا خبرې د یوه سلسله ګروپو و ډلو سازمانو د خوا څهسته مثلا داعش و ضد داسې په اروپا کې هم ډېر راست کسان شته چې د دغو خبرو ضد دي اما په حقیقت کې دا مختلف اړخ دی کله چې یو ماهی په څا کې وي هغه دا د چا اسمان فکر کوي چې دا د څا د سر غونجې ده په داسې حال کې چې داسې نه ده یعنی هم دوستي سته د مسلمانانو نورو ترمنځ او هم دښمني سته البته د ځینو حلقو ترمنځ زه په دې فکر کې یم چې موږ تاسې باید د اسلام د قرآن د آیاتو په اساس عمل کلا هم وکړو هغه دا چې دوی پوهېږي دین یې پوهېږي موږ پوهېږو دین یې مو پوهېږي موږ هم ډېر بد کارونه کړي دي دوی هم ډېر بد کارونه کړي دي په موږ کې هم داسې کسان شته چې د دوی خلک یې حلال کړي یعنې په مسلمانانو کې زه شیم موږ څه کوم مقصد البته په دې کې هم داسې کسان شته چې افراطیګري یې کړې ده په مجله کې یو عکس راوستلی دی یو بل ځای کاریکاتور راوستل دی دا د دوی د قوانینو سره دی اما موږ هم د خپلو قوانینو سره داسې کړي دي ایران کې هم داسې څه ویلي ده اوس فرانسا کې د ایران رئیس جمهور راغلی و یوه میاشت اختلاف پر دې و چې پر هغه میز باید الکول وي که نه وي او بلاخره فرانسوان تر دې نه تېرېدل او ایرانیان دا نه کاوه خو ډېره ساده خبره ده خو یو څوک چې نه خوري نه دي خوري نو دا خو ضرور نه ده چې
مننه
نظر یې په دې وسیله دا رقم یوه سلسله کلتوری خبرې هم سته
بله
چې زموږ او د دې ترمنځ یو کلتوری توپیر سته تر څو چې جامعه تکامل کوي بخښنه کوي دا کلتوری توپیرونه ورو ورو لږیږي تر څو چې بیا موږ نور هم سره نږدې
شو بله په دې هم خبرې کوو چې د اسلام اصلي څیرې ته د قران کریم اصلي پیغام ته څه ډول زیان رسیږي له دغه شان کسه هم چې الله تعالی خپل فرمایي چې هغه د خپل کلام حافظ دی تر قیامت پورې اما په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره څه ستونزه پیدا کیږي ډاکټر صاحب وردک تاسو په فرانسه کې یاست د فرانسې خلک او یا د فرانسې هغه ټولنې یا کډرونه آزاد خلک آیا واقعي هغه هم د فکر کوي چې دا حمله د استخباراتي جګړو یو برخه ده او کوم ملامتي په مسلمانانو اچي
نظر ما خو البته متفاوت دی، ځکه چې فرانسا یو داسې جامعه ده چې کلتوري او سیاسي افکار لحاظ ډېر تفاوتونه سره لري، او دلته تفاوتونه آزادي شته ده، او دلته تشویقي چې تفاوت موجود دی، ځکه چې تفاوت د راتلونکي دپاره د زیږونکي فاکتور په حیث باندې ګڼل کېږي. مګر د فرانسې زیات خلک په دې خبره باندې معتقد دي، مثلا چې فرانسویان چې مسلمانان نه دي یا د مهاجرین نه دي، چې په اسلامي جامعه کې یو افراطي حرکت را شروع شوی دی چې هدف د غرب سره دښمني ده، او د غربي تمدن سره یو تصادم دی، او علت یې همدا دی چې مسلمانان وروسته پاتې دي، او د دې وروسته پاتې والي علت یې په اروپایي جامعو باندې په غاړه باندې وراچولی، نو له دې خاطره د انتقام په توګه باندې دا ډول عملیات ترسره کوي. مګر په خپله په اسلامي محافلو کې دي، په فرانسې په اسلامي محافلو کې ما ډېر څله په بحثونو کې خلکو نه دا اورېدلي دي چې غربي نړۍ د مسلمانانو سره غیر عادلانه رویه لري، او د خپلو خبرو د اثبات لپاره ډېر سر د فلسطین موضوع مطرح کوي، په عراق، سوریا، افغانستان، نو لیبیا او په مالي هېواد باندې د غربي قواوو بدون د کوم بین المللي تجویز مجاوز نه د دوی حملې سړي ته مثال ورکوي چې څوک خپلو خبرو ته د واقعیت بڼه ورکړي. نو دوی وایي چې څو دا د غرب ناعادلانه رویه حل شي، د اسلام او په تېره تېره د اسلام د افراطي ګروپونو او د غرب سره به همیشه ټکر موجود وي، او په نظامي عملیاتو باندې دا شیان نه خاموشېدی شي او نه دی منسلی شي.
ډېره زیاته مننه
استاد صافی صاحب. بعض سوال ها متوجه شما هم بود، ما هم یک سوال علاوه کنم. من یک خاطره و یک چیز در فکرم رسیدم، مورم بگویم که ما دمی بعد از عساکر شورایی که به افغانستان آمد، ما هم یک چند بامات بر آمدم به ایران رفتم، از ایران پاکستان. در وقت تمام میدیا مجاهدین در وقت که بودن در اونجا نوشته میگدن که ما این قنفر امروز ترور کردیم، این قنفر رو ترور کردیم، این قنفر رو ترور کردیم. اصلا این مفهوم ترور رو نمیفهمیدن مجاهدین در اون دوران. باز ما که کتشان صحبت کردیم گفتیم او برده شما خود اگر حق به جانب میبینین، شما اگر بعضی در تجاوز شوروی کار میکنین، شما چرا ترور میکنین؟ یعنی چرا تروریسم است؟ حداقل ما خود ترور نمیکنیم، ما خود جهاد میکنیم. خب گفتیم خیلی جهاد استفاده بکن، یعنی تا یه بیگانه بودن. یک استاد محترم، یک در سطح بین‌المللی هم میدیای بین‌المللی هم در یک 20 سال 30 سال گذشته بگیم یا 10 سال گذشته به این ترمینولوژی زیاد اهمیت دادن، و مسئله غرب هم صاحب یک مسئله دیگه هم به فکرم رسید، روز میگه که در خانه اگر پشک نباشه صاحب موشا رقص میکنن، از او خاطر رفتن صدام زدن اونجا، حکومتش از بین بردن، یک اوتوریتی خالیگاه ایجاد شد، هر کس هر چی که بخواد بکنه. باز رفتن در لیبیا این کار کردن. از او خاطر اگر کل این موضوعات صاحب در قسمت اول انتقادی برخورد کنیم و در قسمت دوم راه های حل پیشنهاد کنیم، چی میگین صاحب؟
بسیار تشکر نظر صاحب محترم. اصل ریشه حرف برای شما را بردین و مجبور هستیم که سر از این صحبت کنیم. منتها البته کمی حوصله میخواهد که با چی برسیم به نتیجه. یکی خو آقای نیازی از پروان گفت که داعش ها کیستن و از عربا تمویل میشن و کی تمویل میشن و کجا میرن، و آقای شیرین‌آغاز گفت که فرانسه واقعا و غرب امریکای خودشان یا را تجهیز و تمویل میکنن و دوج استعمال میکنن که بر ضد اسلام باز از این واقعات کار بگیرن. من تو فکر میکنم که این بسیار مشکل خواهد بود برای ما که ما تثبیت بکنیم که هم در واقع 11 سپتامبر 2001 خود امریکایی‌ها و یا بعضی ها یهودا را بگن دست دادن، و در واقع او روز فرانسه فرانسوی ها خودشان در جامعه خودشان این کار را تست بکنن و او را آزمونگاه مبارزه آینده خود بسازن. این یک ذره مشکل است که هم از لحاظ عقلی پذیرفته شود و هم تثبیت شوه. حرف دیگهش مبارزه علیه تروریسم بین المللی به هر نامی که هست، یا قاچاق برای مواد مخدر و یا به نام اینمی بنیادگراهای فناتیکی که رای اصلی اسلام هم یک بخش ماندن و اسلام سیاسی را برای رسیدن به اهداف و قدرت های خود به نام گروپ ها پیش کردن، فعالیت های از این هست. انتقادی بعد از سقوط اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سر غرب در مجموع تا امروز از همین میتونیم که صحبت بکنیم که اینا بعد از سقوط وارسا و اتحاد شوروی و کمپ بین‌المللی سوسیالیستی باعث سیستم‌های متضاد رقیبتان و ختم جنگ سرد، شما چطور هندل کردین، با اصطلاح روش کردین در سطح بین‌المللی که نظم بین‌المللی رو نگاه بکنین؟ اگر همین قسم نگاه کردین، باعث رهبر جهان به صورت یک قطبه هم مثل که امروز ما از رو صحبت میکنیم و واقعات در جهان پیش میشه، خب بسیار بی‌کفایتی داشتین یا بی‌فهمی داشتین یا از غرور تان غلط کردین و یا از لحاظ کلتور، جغرافیا، مذهب، همه شرایط داخلی دیگه ممالک خصوصا ممالک اسلامی آگاهی نداشتین، اعمال رو در اوجا انجام دادین که امروز کنترلش کردن نمیتونین، و یا ایست که هنوز هم نظر صاحب ما نمیفهمیم، ممکن اینا برای 50 سال آینده هم نظر داشته باشن که این مسائل پیش بره و اهداف آینده دیم قرن بعدی را برای خود بدست بیاره. اینا باید توضیح بکنن، اینا باید اکشواره خود کنترل کنن. هم فرانسه غفلت شده و هم در امریکا غفلت شده. از امو خاطر عقل آدم قد نمیده که اینقدر پیشرفته و جهان راهنمایی از لحاظ اقتصادی و کلتوری و نظامی و امنیتی میکنیم، با آسمان ها هم رسیدیم و نمیتونیم این مسائل جلویش بگیریم، یا از لحاظ امنیتی و استخباراتی و یا از لحاظ تربیوی. نقص عمده از اینا ایست که اگر صرف زور به کار میبرن، کشتن و نابود کردن انسان هر کس که باشه به هر مفکوره که باشه، او مخالف خدا ختم کرده نمیتونه تا که بالاخره از در مذاکره و صحبت و مباحثه نبیاین. فصل ششم منشور سازمان ملل متحد عنوانش حل مسالمت آمیز منازعات بین المللی است و از ماده 33 تا 38 مواد را راه را نشان داده. همین قدرت های بزرگ اینا را به تصویب با دیگر کشورها رساندن. ماریو لجراس چرا از او راهای کشورهای غرب اهمیت خود بیشتر نشان نمیتن که از راه فرنگی مخالفین خود برا بیارن تا از راه توپ و تفنگ و بله. اسلحه بازی در سطح جهانی؟
بله. آقای وردک، روشن فکرای شرقی مخصوصا رئیس جمهور ترکیه اعتراض میکنه که دنیا بزرگتر از 5 مملکت است، یعنی امو در سازمان ملل متحد امو ویتو، حق ویتوی 5 مملکت در نظر میگیره. میگه در مسئله اسرائیل که میشه امریکا ویتو میکنه، مسئله چچن که میشه روسیه ویتو میکنه، مسئله اویغورا که میشه چین ویتو میکنن. برازی بازی خاطر یک استراتژی مشترک از رای مسالمت آمیز مسائل حل شوه، یا خودشان بلوک میکنن و کسایی که حقشان تلاف میشه اینا باز به راه های الترناتیف فکر میکنن. شما چی فکر میکنین؟ تا چی حدی روشن فکرای شرقی حق به جانب هستن؟ این ممالک بزرگ دیگه از یه حق ویتی خود تیر خواهد شدن نخواهد شدن؟ نظر شما در مورد چی هست؟
اگه به نقطه نظر پرتیم که شورای امنیت در شرایط خاصی بعد از جنگ عمومی دوم جهان ریکار شد و در ممالکی که در جنگ برنده بودن برای خود جایی در شورای امنیت برای خود تخصیص دادن. حالا با شرایطی که ما در شروع قرن 21 هستیم، سازمان ملل متحد با موجودیت شورای امنیت با شرایط موجود سازگار نیست. سخن رئیس جمهوری ترکیه کاملا بجاست که در شرایط موجود قابل پذیرش نیست که 5 مملکت بتانه سرنوشت تمام دنیا را در دست خود داشته باشه. اگرچه در این وقت آخر تاریک شما اطلاع دارین، یک سلسله افکار مطرح است که در ترکیب شورای امنیت تغییرات وارد شده و ممالک دیگه که رولی عمده در مسائل جهانی داره عضویت ایشون را به دست بیارد، مگر ما فکر میکنم هنوز در مرحله ابتدایی است، وقت زیاد کار خواهد داشت و تغییرات به وجود بیاید. ما فکر میکنم که در مسائل جهانی تا به حال با وجود بعد از شعارا هنوز منطق زور روی کار است. در بعض موارد شما متوجه میشین که با وجودی که مؤسسه ملل متحد قوانین داره، مگر مثال های زیاد موجود است که قوانین هیچ در نظر گرفته نشده و اقدامات به اصطلاح پخپل سر انجام شده.
دیر زیاد تمنون دکتر صاحب. نظر صاحب، یو اوریدون که پا سکایپ کده چون زنگ و حال فهم نورانی، مهربانی که رو را سه نظر لر اقبل نظر و پختنم مطرح کنه.
السلام علیکم محترم تاسو ته مراد صاحب او نظر صاحب ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. فهیم نورانی نه بینای ما د سکیپ لارې تاسو سره د لغمان نه
مهرباني.
او نظر خو مې دا ده چې تاسو ګورئ چې په افغانستان کې چې کوم داعش دی، دا خو د هغه داعش سره کوم اړیکه نه لري، ځکه دا د پاکستان او امریکې پروژه ده. او راغې د فرانسې موضوع، تاسو وګورئ په فرانسه کې د مسلمانانو ډېر زیات بې عزتي کېږي، مګم اکثر از خو پخپله په دې عقیده نه یم چې دغه داعش عموما کوم ځای نه، چې دا خو په دې عقیده نه یم چې بعد دا به د مسلمانانو هغه، ځکه دا د کافرانو د غیر مسلمو یو اهداف دي، غواړي چې اسلام او مسلمانان بدنامه کړي. خو بیا هم چې زه دا هغه ته دا پیغام لرم د فرانسې خلکو ته، نورو کفارو ته، چې تاسو خپل که غواړئ چې دغه بریدونه بند شي، تاسو مسلمانانو سره خپلې اړیکې خې کوئ. تاسو وګورئ، دی زمونږ د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی وکړ او د هغوی کارتون یې خپور کړ، مګر د هغوی حکومت هیڅ هم ونه کړ. وویل چې دا آزادي بیان ده. آزادي بیان خو دا نه ده چې مونږ تاسو د چا دین ته د چا
فهم فهم سه فقط یو پختنه ده چې کدا حمله د فرانسې په پوز یا په الوتکو یا په کومه استخباراتي اډه شو، شاید فرق درلودی. الته امغه سی خلک مړ دي څنګه چې په جاغوري کې هغه خزمړه و، امغه سی خلک مړ دي چې په شینوارو کې مړ دي. یو د خبرو کا فرض وکړه کته ست په ستا په لغمان کې یو فرانسوي راغلی وي او هغه فرانسوي ته تا ډوډیم ورکړی وي، در سره اوسېږیم او سبا پاڅېږي په لغمان کې په تا باندې ډزې وکړي، څه ورسره کوي؟
سمه ده مراد صاحب، زه در سره موافق یم، خو خبره دا ده چې د همدغه فرانسې خلکو دغه خلکو هغه ونه که مخنیوی ونه که چې زمونږ د پیغمبر کار وکړو، نو زه زمونږ د پیغمبر کارتون خپور کړو، نو زه وایم چې دا حمله ډېر ښه کار شوی ده او زه تاییدوم.
ډېره زیاته مننه.
شکر. بله، خوب نظری صاحب شما چی فکر میکنین؟ ناله دمی کانفرانس که 20 مملکت بین المللی در ترکیه یک جای شده بودن، در اونجا مهمانای که اشتراک کرده بودن تمام رهبرا به می فکر آمدن رسیدن که یک استراتژی منظم بین المللی به کار است بر مبارزه بر علیه تروریسم. این تروریسم نه دین داره و نه مذهب داره و نه قوم داره، و یعنی تروریست است، دلش که بر ضد افغان باشه، دلش که بر ضد فرانسوی باشه یا بر ضد عربا و ترکا باشه. از او خاطر در این مورد یک فکر باید جدی ایشه و نظر شما چی است به مورد؟
بله، تشکر نظر صاحب. فقط تر دیدر مخه فقط د نورانی صاحب یوې خبرې ته یوه خبره کوم.
مهربان
د ټول نظر ته په احترام سره، هغه د دې چې د فرانسې جمهور رئیس فقط ور مشپا وویل چې د دغه عملی سره سره موږ دیرش زره مسلمانانو ته بیا تکراروم چې دیرش کسه نه، دیرش و زور مسلمانان تا موش دا نوی پناور کو. نو موش که دیوی خواه دیوی سلسله بد اعمال دا زنو محابیلو پا نظر که لرو، دا هم باید ایره نکو چی دا دیرش و زور کس تا پناور کو، ول دیره ساده خبره نده. اوس براس استاسو خبرو تا اغی خبری دادی چی اختلاف د امریکا او روسیه یو عینی اختلاف دی، دا اختلاف په اوکراین کې دی، دا په سوریه کې د حفظ الاسد پر پاتېدو دی، دا په عراق پر مسائلو دی، دا په نورو بین المللي مسائلو دی، دا د اتحاد شوروي وروسته د روسیه پر انزوا دی په اصطلاح، دا داسې کیسې دي. البته تاسو ته دا معلومه ده چې نه امریکایانو غربیان افغانستان ته د خدای دپاره راغلي وه، نه د جهاد دپاره راغلي وه، نه د مسلمانانو د اتحاد شوروي پر ضد راغلي وه. دا بالکل ساده الف و با ده د سیاست. او نه اوس چې دی په فرانسه کې جنګیږي، مثلا روسیا نه د دې لپاره جنګیږي چې هلته دی مسلمانان ساتي، بلکې خبره اصلا دا ده چې روسیا غواړي چې دا وښیي چې تر اتحاد شوروي وروسته زه ورو ورو بیرته ژوندی یم، پوتین یم، روسیا ستا او دا اتحاد شوروي یو وارث دی په اصطلاح. دا یوه خبره ده. د دغه رقم پیښو لکه 11 سپتمبر او دا رقم پیښو لکه د فرانسې، تاسو دا خبره مه یاروئ چې فقط یوې میاشتې په شاوخوا کې در مخه په مراکش کې همدغه رقم پیښه د انګریزي تورستانو پر ضد باندې وسوله، خو هغه وروسته بیا په انګلستان کې ما دا خبره په خپل هلته لیدله چې په دولت کې داسې نظریه وه چې باید د داعش موضع بمبارد شي، خو بیا هم هلته نوکې محافظه کاري وسوله، ولځه چې بیا دوی نورې خپلې حملې زیاتې نه کړي، د هغه شدید بمبارډمان څخه یې مخنیوی وکړي. زه فکر کوم چې د داعش دپاره خو اوس دستي په دستي امریکا او روسیا ډیره ضرور خبره ده، ځکه پر داعش پر مخالفینو امریکا او په خپله پر حافظ الاسد روسیا ډیر نفوذ لري. همداسې د ایران نقش او د لبنان نقش بی تاثیر نه دی، او هلته خو باید دا کار اتمن وسي. لیکن په هر صورت د جی 20 یا شل لو هیوادو جلسه ظاهرا د فرانسې تر حادثې لانج و، او هلته ټوله خبرې هم د فاتحي و د احساساتو و، او دا چې فرانسې هلته اشتراک هم نه و کړی. نو په دې خاطر زه دا بولمه چې دا کار خو باید وسي، دا شونی دی، اما یو اوږده لاره په مخ کې ده. ممکن د دې د پرون خبرې یا د نن خبرې خبرې نه وي. خبره دا ده چې باید په سوریه کې سوله راسي، او دغه هیواد بیرته یو منظم هیواد سي.
بله، سوریه کې سوله، سوریه کې سوله راځي، عراق کې سوله راځي، خو موږ تاسو ته لومړیتوب زموږ تاسو خپل وطن لري. په افغانستان کې به د داعش پر ضد د فرانسې حملې پر مبارزه چې کومه مبارزه په افغانستان کې کیږي، پر دې کوم اغیز ولري؟ کنه صافی صاحب پوښتنه مې ستاسو نه ده. او بله خبر ده چې لکه مخکې چې هغه نورانی صاحب له لغمان نه تلیفون کړو چې هغه ویل زده د فرانسې کې چې حملې شوي دا تاییدوم او د مسلمانانو خلاف دسیسې دي. پوښتنه دا پیدا کیږي صافی صاحب چې ولې د افغانستان د مسلمان خلاف همیشه دسیسه کیږي، نه په انډونیزیا کې کیږي، نه په مالیزیا کې کیږي؟ او بله دا چې چا ته به وایو مثلا په غرب نړۍ کې چې د اسلام اصلي څیره دانه ده، اسلام د بیګونه انسان وژنه نه مني، قران کریم دا نه وایي، د بوکو حرام تعریف ورته وکړو، د القاعده شبکې تعریف ورته وکړو، د داعش تعریف ورته وکړو، د چا چا نه سپیناوی وکړو؟ فکر نه کوي چې اسلامي نړۍ په خاص توګه سعودي عربستان چې ویل کېږي په ډېر شانو کې ښکیل دی، دغه موضوع یو طرفه کې چې زمونږ دین زمونږ عقیده دا شنه ده، بلکې دا خپل اهداف دي د بل چا؟
ډېر مهرباني. خبره خدا ده چې اول کا د محترم رور فهیم نورانی چې د پښتنه وکړه چې دا پروژه د امریکا او د فرانسې او د اسلام پر ضد، خبره دا ده چې اسلام دومره ضعیف نه ده چې دا دا هیواد یا بل هیواد یا الف یا ب یا جیم دغه په ضد مبارزه وکړي. یعنی څه د پاره اسلام څوک له منځه وړای نه شي د جهان نه. ډېر قوي دولتونه لري، ډېر قوي مطالعات او ریښې حتی په غربي هیوادو کې لري، خپله غربیان اکاډمیک خلک پالیسي سازان هغوی په اسلام په واقعي توګه ترجمې ورته لوسي دي، کار پکې کوي او وجود لري. مسلمانان ځکه ډېر په ټول غربي نړۍ کې ښه ژوند لري، ښه خوشحاله دي، ښه خپل مطالعات هم کوي، او مراکز د مطالعاتو د اسلامي هم وجود لري. نو آیا که ووایو چې دا پروژه د فرانسې یا خپله د امریکې د خوا د اسلام پر ضد باندې، نو اسلام څوک دفاع کوي د اسلام نه د جهانی سویه؟ آیا باید دا اسلامی دولتونه د امریکا او د فرانسې او داسې وادو په ځای چې اسلام په ضد کار کوي یا بدنامي او دریږي، او که داسې ګروپونه چې په اسونو په موټر سایکلونو په غرو رغو ګرځي او بېګنا انسانان وژني، دوی به د اسلام نه دفاع وکړي؟ یا مالته هم په همدې هیوادو کې هغه اصلي نظامي لکه تاسو چې مخکې سوال کې ته پوښتنه وکړه، نظامي ځایو ته ځای نشي رسولی او ملکي خلک په رستورانو کې هغه مکتبو کې یا هلته وژني، په دې باندې دوی کولی شي چې اسلام قوي کړي په جهان کې؟ فکر کوم چې دوی غلط تفسیر لري او دوی اشتباه کړې ده. یو ور د بیا موضوع مطالعه کړي او اصل د اسلام اهداف د مبارزې دپاره رسېدلو یا تحقیبولو د ښه اسلام او ښه مسلمان د پیشرفت دپاره دا لارې د ولټوي چې هغه سوله امیزه وي، نه د دا ډول جګړو او ترور او دهشت اچولو د لارې.
ډیره زیاته مننه. فقط د دې لپاره چې د خبرونو وخت هم نږدې شوی، دوه دقیقې وخت لرو. ډاکټر صاحب اکبر وردګ د خبرونې په دې دوهمه برخه کې به په دې خبرې کو چې هلته له افغانانو سره بالخصوص که مسلمانان پریدو، یوازې افغانان، له افغانانو سره څوک چې نوی ورغلی دی فرانسه کې، څومره امکانات دي د حکومت لخوا چې دغه افغانان منل کیږي؟ د خلکو نظر د هغوی په اړه بدل شوی له وروستیو بریدونو وروسته که څنګه؟
رسمی پالیسی کې هیڅ ډول تحول نه دی راغلی. که څنګه چې مخکې نظري صاحب هم اشاره ورته وکړه چې د فرانسې ولسمشر د همدې دغو حوادثو په ترڅ کې راوویل چې موږ به د دې ښځو زرو په شاوخوا کې مهاجرین ومنو، مګر کوم وخت چې په شخصي ډول باندې سړی د ځینې خلکو سره تماس نیسي، د خلکو نظر په کلي ډول باندې خو نه، خو په اکثري ډول باندې بدل شوی دی. او د دې ارزو لري د خپل دولت نه دایل لري چې د مهاجرینو راتګ د فرانسې هېواد ته په مجموعي ډول باندې د غربي دنیا ته محدود کړو، او حتی ځینې افراطي ګروپونه او حزبونه په دې فکر کې هم دي چې باید د فرانسې سرحدونه وتړل شي او د فرانسې ته د راتګ شرایط سخت شي. مګر مهم سوال دا دی چې په آینده کې به آیا دا ذهنیت چې د فرانسې د دولت یو مساعد ذهنیت دی او د فرانسې د اکثرو خلکو ذهنیت دی چې مهاجرین په دې برخه کې کومه ګناه نه لري؟ خو یو ډار شته، او هغه دا دی چې د مهاجرین په ډله کې هغه افراطي عناصر هر څه رانشي، لکه څنګه چې ولیدل یو سړی چې ځانمرګي ژوند حملې کړې وه د فرانسې په پاریس کې.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، چې د خبرونو وخت نږدې شوی او د خبرونې په دوهمه برخه کې پر دې بحث کوو چې څه ډول دغه بدبینی چې د